job, I'd be part of a workshop.
سلام نو وخت مخیر ده افغانستان په وخت ده مازیګر شپږ بجې شي تاسو ازادي راډیو ته غوږ اسمه کتر دي چې د خبرونو مطالب د لر شو خبرونه وسلوالو سوری یقین د یک شمه پورز په دمشق ښار کې د سوری د دولتي راډیو او تلویزیون د نیول وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوری صدر اعظم محمد الجلالي د یک شمه پورز ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد الجلالي له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې د یغانو له مشر ابو محمد الجواني سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. تاګم د سوریه د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ پلل شوی دی. د سوریه د مخابرات وزیر هم ویلي چې د یغانو سره په تماس کې دی. محمد الجلالي زیاته کړه چې د بشر الاسد او د سوریه د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شاهدان ویلي چې نن سر یغان د دمشق په ښار کې د ولسمشري ماڼۍ ته داخل شوي او د علاوه په شورونه یې ورکول. د شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې موږ ولیدل چې وسله وال کسان ماڼۍ ته رانه کېدل او د علاوه نارې وهلې. د دیموکراتیکی سوری ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي اوبل او ویسته. د دیموکراتیکی سوری ځواکونه د سوری د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په تلگرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې موږ تاریخي شبي تجربه کو ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدانی. هغه زیاته کړه چې د دې بدلون د وی نوې سوری د جوړولو لپاره ښه فرصت برابر کړی چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقونه تضمین کړي. د اسرائیلو پاوز نن سهار د بشر الاسد د حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته وویل چې خپل ځواکونه په حالیه سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړي چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرائیلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حالیه سیمه د سوریې په قلمرو کې د قندیزره په برخه کې موقعیت لري چې د 1904 اویم کال په پسرلي کې د اسرائیلو دغه وخت د حافظ اسد حکومت ترمنځ د یوې موافقې په اساس رامنځته شوې وه. حافظ اسد د بشر الاسد پلارو. اسرائیل په 1906 کال کې د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې د جولان لوړو یوه برخه نیولې وه. د دې موافقې له مخې حایل سیمه د اندوف په نوم د ملګرو ملتونو د ځواکونو تر څارنې لاندې راوستل شوه. د ملګرو ملتونو 16 ځواکونه له 350 کلونو راهیسې په دې سیمه کې میشتي. وروستی خبر هم دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 130 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو لپاره په بیلابیل برخو کې 130 میلیونه 900,000 ډالرو بسپنې ټولولو کمپاین پیل کړی. یونیسف یو راپور ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه زیات افغان کډوال اوسي چې 900,000 سلنه یې ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې اوري. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار وپرزید.
اوسله دي چې مخالفینو د بشر الاسد له شمال او جنوب څخه د مشه باندې بریدونه وکړل. د مشه څخه سپورت وکړ.
د امریکا د ریزبه د طالبانو پر وړاندې څه وی؟
طالبان دې ته چمتو شي چې فضا او اوزابا خنو سي کې طالبان.
او افغانستان کې د سندلې دوت له هم ژوندۍ دي.
سندلې هم مردنه ده او هم اقتصادي.
پرونه کې نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرزید ویل کی چې نو موړې پیوالو تکه کې نامعلوم لوري ته تللې. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړ چې واک نوی واکمنانو ته سپاري. د هیئت التحریر شام په نوم وسلوال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نوتی او د تلویزیون لاري د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلي د اسمت سروان پراپور کې.
د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل ل څلور وشتو کلونو وروسته د نن یک شنبه په لومړیو ساعتونو کې پایته ورسید. اسد چې په وروستیو څوارلسو کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه وخته ورسید چې پلار یې درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص وو غوښتل له هغه بې رحمۍ او تشدد پایته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د دیرش کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی وو. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یوه الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټر او یا هم پلی د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سیدنایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې درې نیم زره بندیان له مرکزی زندانه خوشی کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړې غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په شکاره د مشت د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبې په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې حمیمیم للاري له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي. خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایل اعلان وروسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد دوه کاله کوچنی دی په تیرو شلو کلونو کې د سوریې د پوز لوړپوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډیره مرسته کړې ده.
د بشر الاسد رژیم له څه باندې دوه لسیزو نن سهار وپرځېد ویل کوي چې نوموړی په یوه الوتکه کې نامعلوم لوري ته تللی دی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک که نوي واکمنانو ته سپاري. دا چې وروسته له دې څه پیښېږي پر همدې موضوع مې له خپل همکار ښاغلي سلطان سرور څخه وپوښتل چې د سوریې د حکومت له سقوط وروسته به څه وشي.
داسې ښکاري چې په سوریا کې تحولات او پرمختګونه ډېر ګړندي وو په تیرو څلورویشتو یا څلوېښتو ساعتونو کې. وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب نه په دمشق باندې بریدونه وکړل، دمشق تیره شپه سقوط وکړ. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، ډېر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن وو. ځینې خوشحاله دي لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل خوشحالي کوي، په میدانو کې راټول شوي. بیا ځینې نور چې د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کیږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلی سیمو ته تللي دي. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولانی یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم شته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او تر څنګ ملي ګرا ځواکونه دي. احتمال شته چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې هلته خلکو ته ایران پاتې شي غدا ده چې دوه لسیزې کې چې هلته همدغه حکومت روان و دوی خپل دغه رژیم مخته وړ. اوس دغه رژیم په ډېر سرعت سره سقوط وکړ. علت او عمل څه و چې دغه رژیم په دومره سره سره سقوط شو.
د سوریه جنگ سیمیز او نړیوال آباد لودل او الته چار اوسم نړیوال او سیمیز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی دا قیام په ډیره وځاپ په ډیر خنړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط ته نږدې شوی او خو بیا سیمهیزو ملاتړو ایران او حزب الله ورسته بیا روسیه وژغور. اوس داسې ښکاري چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځنی ختیځ په دې وروستیو جنگونو کې او سوریه هم په اوکراین کې مصروفه ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نو ورسره چې ملاتړ یو کې نو ډیر ژر سقوط وکړ.
بله
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله الکه وړاندې چې تاسو ویلې په سوریه کې ډېر شمېر ډلې ولکه کوردان دي تورته نور رغم عربان چې تاسو ویلې وسالته د ایران مسله کوم ګټه سره واخلو ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده څومره په سیمه کې باغیز کې به بخصوص کوم ګټه سره ایران ته اشاره وکړو.
ایران مخکله دي چې د تحولات ګړندې سي خپل قواو خپل ملاتړ له سوریې نه وستلې دي او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزدا پختنه لري چې دا یو لسیز چې تا الته سرمایه گذاری وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دی ولګولې او دومره مالی او ځانی تاوان دی وک نتیجه څه سو. نو او به کتل شي چې پراتلونکو کې څه کیږي خو د سرکاري چې نوی واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوای تصور کې دي چې ګواکې القاعده سره تماس درلود یا ډیر تنگ نظر اسلام پالو دا اوس کوم ګامونی چې اخیستلې دي ډیر خلکو ته اطمینان بخونکې دي. په دمشق کې نوی حکومت راځي هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته په خوای رقم سیاست درلود د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دي چې په دمشق کې نوی واک سره یو روغ جوړو کې لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل.
بله
ټول کلونه کلونه رئیس یو سره دښمنی پلاله خو بیا سره روابط جوړ کړل امکان لري چې دا نوې اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړای وکړي.
بله همدغه وضعیت په کتو آندونه د دې چې ګواکه له دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبانو هرکلای کړی او شمیر ټیټ پورې چارواکو دغه اقدام ستایل دي کړه وګرځي ګو ایديولوژیکی فکرونو ته یا تفکراتو ته د دغه ډلو ترمنس کوم وطن شته د یک نه وطن شته دلته فکری ایديولوژي د دوی ترمنس یو څه تړاو درلودل شي.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعارو نومونو باندې د سوریې د تحولاتو هرکلی کوي ورته خوشاله دي. خو داسې ښکاري چې سوریه کې دغه کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکری خط پیروان دي او په افغانستان کې طالبان چې دي دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکری هغه د دیوبندی مدرسې ده او د سکاري چې د نوی عصر او زمانه لډیر مسایل سره کم آشنایی لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرعی یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوی دی او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې او په اسلام پاله دی له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کیږي چې دوی به لوغي نه اوسس د کړی وي د سوریه دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې څه بلات ښکاري.
بله په سرور سره پروسوي کې ک د منځنی ختیس نه ورخه تلار شو په نړیوال کچ باندې غباس باندې مونږ تاسو خبرې وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان خکېل ول غوړی خکېل پات کېدل شي کې به غیز پر افغانستان باندې هم د منځنی ختیس کې مونږ تاسو غیز وګورو د تورته نور ودونې مشته چې یو څناڅ په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي په ټول کې په دغه ودونې کې سالته جګړه وسمشته ده غیز پر کول شي نړیوال څه د خلک په دغه مسایلو کې کول شي.
اوس خو د سکاري چې د سوریه تحولات اگر چې ډیر غړندې او ډیر نوی دي سړی نه سی ویلای چې دنیا به څه عکس العمل ور باندې وخی خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیا بار کې ورسته وغږی کو هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکراین کې خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریې ولسمشر سره لیدلی او غوی په سوریې کې د سولې او جولجالی په کوم پلان باندې هم توافق کړی دی. ملګرو ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2015 وخت، هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته را احیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغیز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
پر همدې موضوع موږ په خپل فیسبوک پاڼه د لیدونکو او اوریدونکو هغه کسان چې د ازادي راډیو اوریدونکو د دې د نظریاتو یو نظر پوښتنه کړې ده چې موږ ته په دې لړ کې ډیر شمیر پیغامونه راغلي دي او کمنټونه راغلي دي چې لاغې ډلې زه غواړم تاسو ته یو شمیر هغه کسان چې کمنټونه کړي دي تاسو ته ولولم. له کابل څخه یو زمونږ دغه څارون کې چې نومې صدیق افغان دی ویلي دي چې په دوړو ملتونو کې تر پوزې راغلي و بنیادي حقوق تر پخلنده کېدل، د چارواکو او عامه خلکو ترمنځ واټن ډېر شوی و، چارواکو د ملت درد احساس نه لرلو او نه یې ورته پام و، چارواکو پیښه وشرت کول خپل ځانونه او فامیلونه د غریب ملت په وینو آرام او ماس ساتل. د ته ورته زمونږ نورو اوریدونکو او ترڅنګ لیدونکو او څارونکو هم نظریات خپل شریک کړي دي چې لډلې بیا بل ویلي دي چې دوړه د پردو حکومتونو بول نظام په بهرنی اتکا کړی و چې دغه شانت په دغه ورس هم خراب شي. بل زمونږ کس چې لته کومنت پرې خدای دی ویل دي چې دوړه د پردی حکومتونو نظامونو په بهرنی اتکا کړی او دل خطر و چې دوی ونو شي کولې خپل دغه نظام وساتي. ورسره ویل دي چې د دې ډلې زمونږ هدف دا و چې اساس حکومت ونه رول شي او جهاد مدالات د رزال پار کړو نه د قدرت پر برعکس طالبان جهاد کړی وو. او ورسره زمونږ یو بل اوریدونکي ترڅنګ څارونکي چې کومنت کړی دا هغه دا چې ویل دي زمونږ په نظر د سوریې او افغانستان سقوط ډیر زیات توپیر لري، هغه د سقوط چې یو کولو د سوریې پاسونکو په شکل وخت او رسېدل ول برعکس په افغانستان کې مکاتب خونځي او د یو څه نورې ودانې وتړل شولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د سیاسي چارو شمیر پوهان باور لري چې د امریکا نوی حکومت به افغان طالبان لوسنی سخت دریزي حالت سره ونه مني. دوی وايي طالبان د دې پر ځای چې د نړیوال تعامل لپاره لاره پرانیزي ورستر بلی سخت دریزي خپلوي. د پداسل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوني ځنګړي سي زلمي خلصات له طالب چارواکو غوښتي چې د امریکا له نوي حکومت سره د بحث لپاره چمتو وي. نور جزئیات پر راپورک.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پوخانی ځنګړي استازي د روسي او څرګندونو پاړه چې ویلي دي طالب چارواکي دي د امریکا له نوي حکومت سره د بحث لپاره چمتو وي. د سیاسي چارو شمیر پوهان او پوخانی ډیپلوماټان بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې اند دي چې د امریکا نوي حکومت به طالبان له اوسني سخت دریزي حالت سره ونه مني. د سیاسي چارو په سمي يوسف زيبا ورلري چې نړۍ له طالبانو سره د تعامل لپاره په تیرو څو کلونو کې لډیر نرمخت کار واخیست، خو د طالبانو حکومت نه وازي منځلارې سیاست غوړه نه کړ بلکې لا پسې سخت دریځ شول.
نو زه فکر کوم کدی امریکای حکومت وی نړیواله ټولنه وی ورورو طالبانو په اړه امید لاس اور کوي. د دې وزرای عمل د طالبانو سخت پالیسیان دي، سخت دریز ده، په نتیجه کې خپل حکومت هم پنځه واقع چولې ده، افغانان هم لکړهونو سره مخامخ کړي دي او ورځ تر بلې د طالبانو د نړیواله ټولنې ترمنځ تروابطو او تعامل چې کومه کړکۍ خلاصولو کوشش کوي هغه نور هم تنګيږي.
خود سیاسي چارو بل پو عزیز معارج بیا وای د طالبانو او امریکا ترمن د دوهې هوکړه د جمهوریت غختونکو د واک پر محل شوی او اوس چې دوی بیا واک تر رسیدي اړتیا ده چې د دوهې د هوکړې په اړه له طالبانو سره خبري وشي. د هیله لري چې د امریکا د نوي حکومت پر اتک سره به حالات یو څه رانه رمشي.
چنتواله بعد ونیسی او د خبري اتره به پیل کیږي، خانه خواب و وضعیت به خکیږي، طالبان به ستات راولي، تغیرات راولي، دوهې تړون ته بجمن پات کیږي، هغه به پلی کیږي، حالات به ښه خواته رواني دي. خلکو هیله هم داده، امیدواري هم داده، وارنګرن هم داده چې ترامپ پر اتک سره جمهوریت خوانه سره افغانستان کې به ستات راځي.
په خوانې افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز بیا وایي چې د امریکا نوې حکومت په تر ډیره له طالبانو سره د تیرو دریو کلونو حساب کتاب وکړي.
کوم تشتت چې په دې وروستیو کې لیدل کیږي کابل میشتو طالبانو او د قندهار میشتو طالبانو په منځ کې اساسي علتونه هم همدا دي چې دوی پوهیږي چې یو محاسبه غوښتونکي اداره په متحده ایالاتو کې رامنځته کیږي او دوی نه به حساب غواړي. نو په دې توګه طالبان دې ته چمتو شي چې فضا او زابا خنو سیګی طالبانو ته، ځکه چې دا یو روخانه پدیده ده چې کله ته چاته پیسې ورکوي نو ته ترې حساب غواړي.
د افغانستان لپاره د امریکا مخکینی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ د دوهې فورم د 22مې غونډې په څنډه کې د تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې له طالب چارواکو غوښتي چې د امریکا له نوي حکومت سره د بحث لپاره چمتو وي. نو موړي ویلي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ادي کول د دواړو لوریو په ګټه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د زلمی خلیلزاد د دغه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو له نړیوالې ټولنې د مثبت تعامل غوښتنه کړې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ له دریو کلونو زیات وخت تیریږي، خو تر دې دمه حکومت د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټولو افغان قومونو ته پکې یو ډول ځای ورکړل شوی وي، په کور دننه د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او کورنۍ مشروعیت هغه څه دي چې د رسمیت پیژندلو لپاره طالبانو ته د شرطونو په توګه وړاندې شوي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي چې د نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
سن الی ایوا اما او پیژندل شوی وسیله د افغانستان کې د ژمی په موسم کې په کلیو او آن په لویو خلونو کې هم د خپل کورونو د تودول لپاره د خلکو له لوري کارول کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې ورو
کندلی هم مردنه ده او هم مقدس دی.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سږ کال ژمی یې سندلی ایښی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاری کاروله، خو سږ کال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلی کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلی په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ یاتره له بخاري او چرې څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد خو د جمعې پر انګدې کې دوه سره به مو دوا خرواره لګي خستل چې د جمعې تر پیا به مو بسنه کوله. خو څلک کال چې زمونږ اقتصاد خنه دی او بیکاری زیاته شوی، یوازې د یو سندلې او دوا بوجي سکرو په خستلو مو په کور کې سندلې خې دی.
که څه هم سندلې یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپل ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکو د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومه ورسوله.
زمستان بوت مخانه خالي
یو ورځ د خپل خاله کور ته لاړم. هلته سندلې یې ما تجربه نه درلوده. د شپې نه وخت می سر کړزده او زړه می تنګیده. ډیر بد حالت می درلود. زر یې راته نارنج او مالګه راکړل. داسې می احساس کوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا وویل چې زه د سکرو غازو نیولیم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلې کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلې د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق کاس زغال تاسه میشه؟
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکسر نمک پاشوتیم که ګاز زغال نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ او متخصص دی، د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کله کله کېدلی شي سبب د سردردۍ شي، د سر هوګۍ او داسې لکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عاجل تدوی داده چې آزاد هوا ته سړی ووزي. نو باید عاجل اقدام وشي چې د خطرناک غاز سبب د مړینې هم کېدای شي.
د کابل اوسیدونکي وایي چې سږ کال د یوې سندلې بیا له زرو څخه تر 2000 افغانۍ پورې ده او د یوې بورې سکارو بیا 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیا چې په خواله 8 څخه تر 9000 افغانۍ وه، سږ کال 10000 افغانۍ ته رسیدلې ده. سندلې له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېری له مربع سندلې کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلې کاروي. په افغانستان کې د سندلې کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلې په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
په ایران کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغه هېواد کې د افغان محصلینو او فارغانو د نوم لیکنې بهیر پیل کړی دی. نور جزئیات د سنه کاکړ په راپور کې.
په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغه هېواد کې د افغان محصلینو او فارغانو د پیژندلو لپاره د یو سیستم د جوړولو اعلان کړی دی. یاد سفارت د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په ایران کې میشت له ټولو افغان محصلینو او فارغانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دی په دې سیستم کې نوملیکنه وکړي. په دوام کې د دې سیستم د رامنځته کولو موخې محصلینو سره د اړیکو ټینګول، د ځانګړو خدمتونو وړاندې کول او کارموندنه ښودل شوي، خو ډېری محصلین د دې بهیر د روڼتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو د څرنګوالي په اړه شک لري. یو پخوانی افغان پوځي چې په ایران کې په لوړو زده کړو بوخت دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د شخصي معلوماتو د خوندي کولو یا د هغې د کارولو په اړه کوم روښانه تضمین نه دی ورکړی.
طالبان به ترفندای مختلف
طالبان تل د پخوانیو پوځیانو په لومه اچولو کې لبیلابلو چلونو کار اخیستی او په دې هڅه کې دي هغه پوځي زده کړې اعلان چې د تهران په پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي وپیژنې او د هغوی نظارت وکړي.
په ایران
کې د تېر جمهوري نظام ځینې کارکوونکي وایي چې د ایستلو له ګواښ څخه د مخنیوي په موخه یې د دغه هېواد په یوه پانتون کې د استوګنې سند د ترلاسه کولو په موخه نوملیکنه کړې ده. په ایران کې میشت د جمهوري نظام د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکی هم چې د ایران په یوه پوهنتون کې په زده کړو بوخت دی په دې هېواد کې د افغانستان سفارت دغه کړنه د اندېښنې وړ بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا ډول پروګرامونه د کډوالو د ملاتړ پر ځای په بهر کې د میشتو افغانانو د لا زیات کنټرول او څارنې په هدف جوړیږي.
دا پروسه د دې لپاره پیل کړې چې پخوانی پوځیان وپیژني ترڅو پیژندل ترڅو بیرته وشلل شي او هلته د هغوی په لومه کې ولویږي او څه چې غواړي له هغوی سره یې وکړي.
خو داسې محصلین هم شته چې دا اقدام په ایران کې د افغان محصلینو لپاره د پاسپورټونو د نیو کولو په برخه کې اغیزمن بولي. یو له دوی څخه حارث ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت هایشان هم ابطال شده باطل شده وقتش گذشته ناگزیر هستند که باید
یو شمیر هغه کسان چې پاسپورتونه یې باطل سوی او وخت یې تیر سوی هر دی چې خپل پاسپورتونه تمدید کړي او له دې عمل سفارت هغه زده کړیالانو ته اسانتیا برابر کړي چې د پاسپورت موده یې ختمه سوی. خو په اصلي لامل یې نه پوهیږم چې غواړي پخوانی پوځیان وپیژني یا په رښتیا زده کړیالانو سره مرسته وکړي.
واقعا اینا میخوان که برای دانشجوهای افغانستانی که در ایران هستند به اینا کمک بکنن.
دو پانتون استاد کیو مرسدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدفش آگاهی دهی آموزش و پرورش
که موخه د ښوونې او روزنې پوهاوی وي دا یو ښه ګام دی. خو که دا ډول پروګرامونه مغرضانه موخې او محدودیتونه ولري دا مسله خپل مؤثریت له لاسه ورکوي او موږ نشو کولی د عمومي پروګرام په اړه خبرې وکړو او دا په بل ډول توجیه کوو چې د یو قشر لپاره اغیزمن واقع شي.
د یادونې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان محصلین ویره لري چې په دغه سیستم کې نه راجستر کېدل به د قونسلګرۍ خدمتونو ته د لاسرسي او په ایران کې د استوګنې په برخه کې دوی ته ستونزې رامنځته کړي. په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د تیر کال د فبروري په پای کې په رسمي ډول طالبانو ته وسپارل شو او شاوخوا یو کال مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان پخوانی پوځیان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ایران په تیر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ډېری دغه کسان په افغانستان کې د نیول کېدو، شکنجې او وژنې د خطر له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اوس په ایران کې په اقتصادي ستونزو او د استوګنې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدار او کګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پختو خبری مجله پای ته رسیدي خو دري خبری مجله زموږ همکار فیضی صاحب تاسو وړاندې کوي سلامونه فیضی صاحب خیر غلی خبرونه
سلامت باشه